رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
در مناوریدون کو سلام زه نو شبا شنای د امریکا غا غاشنا رادیو د مخامنې خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم په بلنې پاکستان ته ځي. د بغلان په امنی قومندانۍ ډلې ځانمرګي بریدونه شوې دي، په دې حقله تازه راپور د خپل همکار ناخلو. په سودان کې د مظاهرچانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په خوډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی.
نن د یک شنبه ورځ د ثور د میاشتې 15مه د 2019 کال د مې د میاشتې له 15 سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. افغان دولت وایي تر څو چې طالبانو سره مخامخ خبرې ونه شي یو موضوع هم نشي حل کېدی.
کله چې دوی د افغان دولت سره خبرو ته کینی بیا هغه مشکلات چې هغه د سولې ته در رسیدو لپاره ضرور دي په هغه وخت کې معلومی دی شي او خبرې ور باندې کېدلی شي.
افغانستان کې یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو کتابونه د دوی د پوهې له توان نه لوړ دي.
زن دونه په اسانۍ د زده کولای نشم. ډېر پاتې مضمونونه موږ 15 مضمونونه دي.
په اسلامي نړۍ کې د روژې د میاشتې د هر کلي په اړه هم راپور لرو. دا ټول وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیم زوی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړې ده چې د سولې او سیمې د اتصال په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ښاغلي غنی سره په تلیفوني خبرو کې ویلي دي او هغه ته یې پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړې ده او جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم منلې ده. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان هارون چخان سری وایي ډیپلوماتیک چینلونه به دغه سفر تنظیمي وي، خو ویې نه ویل چې ښاغلي غنی به څه وخت پاکستان ته ځي.
د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم نن تلیفوني مکالمه درلودله. په دې مکالمه کې عمران خان د افغانستان د سولې پروسس څخه مجانبه ملاتړ اعلان کړ او همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د اقتصاد محور او منطقوي اتصال د برنامو څخه هم ارکلیو کې او ویل د پاکستان د حکومت هم هم نظر برنامه لري. او دې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې عمران خان جمهور رئیس غنی ته بلنه ورکړه د پاکستان څخه لیدنه وکړي او د دواړو مسایلو په اړه د نږدې څخه بحثونه وسی او فیصله وسوه چې د دوارو یوادو ډیپلوماټیک مرجع
ارکان دارنګ ویلي دي چې عمران خان د ښاغلي غنی نه غوښتلی دي چې د اقتصادي مسایلو او سیمه ایز اتصال په اړه د تفصیلي بحث لپاره پاکستان ته سفر وکړي.
نن ماسپخین یو بجا د بغلان د امنی د قومندانۍ په ودانۍ د ځانمرګي برید نروسته وسلوال د امنی قومندانۍ ته ننوتی دي. د سیمه عیني شاهدانو ویلي دي چې د امنیت قومندانۍ په دروازه کې د هموی مرمۍ زټ ټانک په ذریعہ چاودنه شوه او له هغه وروسته وسلوالو د امنیت قومندانۍ په داخل کې د پولیسو په منسوبینو دز شروع کړی دي. د بغلان د عام روغتیا رئیس ډاکټر محب الله حبیب وایي چې د جګړې د ټپیانو او وژل شوو کسانو ارقام وخت په وخت زیاتیږي. تر مازیګره پورې د ټپیانو شمیر 500 تنو او د مړو شمیر 100 تنو ته رسیدل. اوس به وګورو چې ګل رحیم نیازمند تازه حالاتو په حق لسوي. ګل رحیم نیازمند صاحب مهرباني، تازه حال څه دی؟
بلې، نن ماسپخین د بغلان د امنیت قومندانۍ د ودانۍ په دروازه کې د همدې ټنګ په ذریعه باندې برید وشو او د هغې نه وروسته وسلوال کسان قومندانۍ ته
ننوتل. نیازمند صاحب،
دغه څو شېبې وړاندې پورې جریان درلود. ولې څو شېبې مخکې دغه جګړه پای ته ورسېده او د روغتون د مسولینو په وینا باندې اخیری ارقام هم دغه دي چې لس کسه په دغه جګړه کې وژل شوي دي او 50 تنه نور ټپیان دي. ولې د شفخانی مسولین د وژل شوو کسانو او د ملکی کسانو او نظامی کسانو بیل بیل ارقام نه وړاندې کوي، په مجموعي ډول باندې همدا وایي چې 50 کسان ټپیان شوي او لس کسه مړه دي.
ډېره مننه.
د امریکا غشنا رادیو خبريال ګل رحیم نیازان و چې په بغلن کې د امنیت قومندانې په حق لای تازه معلومات راکول د هم پاتې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شخړې د ټولو خواونه غواړي چې د روژې په مناسبت جګړه ودروي. د یوناما مشر تدماچ یماماتو نن په اعلامیه کې ویلي دي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي، نو په افغانستان کې د جګړو له اغیزمنو شبو کسانو سره هم د خواخوږۍ وخت ورکي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داس حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند پیشنهاد نه دی منلی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان د مالیه وزارت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF پخوانی اقتصاد پوه د مرکزی بانک رئیس وټاکه. پاکستان د مرکزی بانک رئیس په داسې وخت کې بدلوي چې دغه هیواد د IMF سره د 2 میلیارد ډالر پور په اخیستو خبرې کوي. د پاکستان د مالیه وزارت ویلي دي چې د مرکزی بانک د مخکینی مشر طارق باجوا په ځای رضا باقر ټاکل دي. پاکستان د مالیه د راټولولو د اداري رئیس هم له دندې لري کړی دی.
د ترکیې د جمهور رئیس مرسیال فواد اوکتای ویلي دي چې هیواد به یې هیڅکله د امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو ته سر ټیټ نه کړي. امریکا خبرداری ورکړی که ترکیه روسیې نه د S-400 مزایلو دفاعي سیستم واخلي، واشنگټن به پې بندیزونه ولګوي. واشنگټن ویلي دي چې د ترکیې لخوا د دغه روسي مزایلو د دفاعي سیستم اخیستل کېدای شي په ترکیه کې د امریکایي F-35 جنگي جټ الوتکو امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
د اسرایلو جنگي الوتکو د شنبه په ورځ د غزې په تړانګې بیا بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دا تازه هوایی برید د فلسطینیانو د حماس د ډلې لخوا په اسرایلي سیمو د راکټو د حملې په ځواب کې کړي. د خبر تفصیل ته تاسو پام را اړوم.
فلسطینیان نن سهار یکشنبه د غزې ښار کې راټول شوي وو چې د اسرائیل او حماس د تنلارې ډلې ترمنځ د جګړې او د اسرائیلي پوځ لخوا د هوایی برید له امله اوختي زیانونه وڅېړي. په غزه کې د اسرائیلي هوایی برید په نتیجه کې 4 فلسطینیان وژل شوي چې یوه پکې مندواره ښځه او د هغې یوه کوچنۍ لور ده. خو راپورونه وایي چې اسرائیلي الوتکو په برید کې د حماس د راکټ توغولو 2 دستګاوې په نښه کړې دي. فلسطیني مقاماتو ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې ښوونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایی بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د غزې لخوا په اسرائیل باندې د توغندیو بریدونه وشول. په ځواب کې اسرائیلي ځواکونو په یو برید کې د حماس ډلې 2 وسلوال ووژل شول او یو بل فلسطینی بیا له اسرائیلي سرتیر سره په اخو ډب کې ووژل شو. د اسرائیل پولیس او رسنۍ وایي تیره شپه له غزې تړانګې پر اسرائیل د یو توغندي په چاودنه کې یو اسرائیلي وژل شوی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په سودان کې د مظاهره چینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په خوډاب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی. د سودان د ډاکټرانو اتحادیه چې د مخکنی جمهوریت سمر بشیر په خلاف د مظاهرو یو مهمه ډله ده وایي دغه مظاهره کوونکی وروسته تر هغه وویشتل شو چې امنیتي ځواکونو په زور کوښښ وکړ د یوې نظامي اډې په مخه کې ناست مظاهره چیان خواره واره کړي.
د جرمنی د روغتیا وزیر ینز شپان ویلی دی هغه مایند یو پلرونه جریمه کوي چې ماشومان ته د شری یا سرخکان ضد واکسین نه وی کړي. په جرمنی کې اندېښنې زیات شوې دي چې خایي دغه ساري ناروغي چې د مرګ سبب هم کیږي یو ځل بیا په دې هواد کې خبره شي. د روغتیا وزیر په یوې مرکې کې ویلی دی چې ځنې پلرونه او مایند خایي تر 2090 ډالر پورې جریمه شي.
د نړۍ د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس په بلغاری او شمالي مقتونی ته په 3 ورځني سفر تللی دی. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
فکر کېږي چې په بلغاریا او شمالي مقدونی کې د 2 مشهور عیسوي راهبانو مادر تریزا او درویشتم جان د اوږدې مودې فعالیت او تبلیغ دغه سفر باعث شوی وي. درویشتم جان له 1400 مریض کال نه وخلا تر 1409 مریض کال پورې په بلغاریا کې د لسو کلونو لپاره د هغه زمانې د رومن کاتولیک فرقې د مذهبي پیشوا د سفیر او مبلغ په توګه کار کاو. او هندۍ راهبه مادر تریزا چې په 1209 مریض کال کې د شمالي مقدونی په پایتخت سکوپی کې د عثماني ترکانو د امپراتوري په زمانه کې زیږېدلې وه، له ډېرو کلونو د هند په کچا باندې کې خدمت کاو.
e patria di testimoni della fede fin dai tempi
hilal rit che de safar pa dauran ki ba de isaviano tarman da aqide pe awali aw sol band ziyat taqid ki pa francis ba do gurbat pa khatmawlo europa ta de muhajirat pa ba pa tafsil ugi sa suleiman shah da america ga washington
aw da ham pa ti khabaruna د سریلانکا کاتولیکانو د دویمې هفتې د پاره د یک شنبه ډله ایز عبادت په کورونه کې وکړه، ځکه کلیساګانې د دینه ویری د دلې دی ویری بندې دي چې سختریزه اسلامي ډلې به په نور بریدونه هم وکړي. او وروستی خبر دا چې د شمالي کوریا په دولتي مطبوعاتو کې د کیم جونګ اون داسې نوي تصویرونه خپاره شوي دي چې په دوربین کې د ازموینو ننداره کوي. شمالي کوریا پرون د څو تغندیو راکټ لانچرونو او رهبری شوو تاکتیکي وسلو ازموینه وکړه دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریدل.
د امریکا غاغ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غاغ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونو مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی که د سولې بهیر نتیجه ورکړي امریکا چمتو ده چې وسله پر ځمکه کیږدي. سفیر خلیلزاد چې دا مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو اترو بوخت دی، د ټولو غاړو لخوا د جګړې د بندېدو تبصرې وروسته له هغه وکړه چې د وسلې د ایښودلو په ارتباط ورته طالبانو تند عکس العمل وښود. په عین وخت کې د افغانستان حکومت وایي طالبان د سولې په اړه د ولس د غوښتنو درناوی وکړي. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او اوربند ته حاضر سي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي چې طالبان دې له بې ځایه داو تیر سي چې ګواکې په روژه کې جګړه ډېر ثواب لري. سرور دانش له طالبانو غواړي چې د سولې لپاره د ولس ته نظر درناوی وکړي.
کسب ثواب با کشتن مردم مسلمان خود را جهنمی نسازد.
شغلی دانش در سرګندونی په داسې وخت کې کوي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي ویلي که د سولې بهیر نتیجه ورکړي دوی چمتو دي وسله پر ځمکه کښېږدي. تر دې وړاندې طالبانو د شغلی خلیزاد هغه ټویټ ته سخت غبرګون ښودلی وو چې ویلي وو نور د دې وخت را رسېدلی چې طالبان وسله کښېږدي او جګړه پای ته ورسوي.
امریکا او خلیزاد کوښښ کوي چې د ټویټونو له لارې د طالبانو فاتحانه انداز مخه ډب کی او بل خو بیا طالبان کوخه کی چې په مذاکراتو کې خپل ثابت قدمی وخی.
سیاسي شنونکي وایي د امریکا د استازي او طالبانو متضاد څرګندونې دا شی چې دغه خبرې اترې د یو منظم تګلارې سره سم نه دی رواني.
کله چې د مذاکراتو پر میز کښینی بس د همدې ځای خبرې پیلېږي. تر دې وړاندې هیڅ ډول دریز یا هیڅ ډول پلان هیڅ ډول ستراتیژي نسته. که چیرې وایي زه فکر نه کوم چې د هرې مذاکرې نه وروسته بېلابېلې څرګندونې که هغه د طالبانو د خوا وي که هغه د متحده ایالاتونو له خوا وي کله چې دوی د مذاکرات نه ووځي نو بیا څرګندونې متفاوتې وي.
د شنونکو په باور تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نه سي د سولې خبرې به پایلې ونه لري.
کله چې دوی د افغان دولت سره خبرو ته کینی بیا هغه مشکلات هغه پیشنهادونه چې هغه د سولې ته د رسیدو لپاره ضرور دي په هغې وخت کې معلومېدی شي او خبرې ورباندې کیدلی شي. په هغې وخت کې کیدلی شي چې اوربند هم وشي.
افغان حکومت وایي چې طالبان باید په عملي ګامونو پورته کولو ثابته کړي چې دوی سوله غواړي.
طالبان هم باید دا شکل ځان لدی چې دوی د سولې پر وړاندې اصلي خنډ دی. امیدواره یو چې طرفین وصله پزمکه کی او د سولې د پاره عملی اقدامات پیل کړي.
په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په شپږم پړاو مذاکراتو کې سولې ته د رسیدو لپاره د بهرنیو ځواکونو پر وتلو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه ډاډ بین الافغاني خبرو سرتاسري اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو رپورټوم واورید پام دی اړه درته مرکه لرو. د سولې د مشورتي جرګې په درویشتمه ماده کې یو ماده داده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. د مشورتي جرګې غړی مولوی عطاالله لودین امریکا غږ ته ویلي چې جمهور رئیس اشرف غني د جرګې د پریکړو نه وروسته وویل چې اوربند دوه اړخیزي او دوی ورته تیار دي، خو هغسې ونه شول.
حکومت اصفهان طالبانو د دې اوربند سره مخالفت وښود او په خپله اعلامیه کې دا وویل چې جهاد دی او دا جهاد عبادت دی او عبادت ګویا په اصطلاح پروژه کې د هر وخت نه بهتر دی.
مولوی صاحب لودین، یو خدا ور باندې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ وشي چې د دومره وخت خبره کیږي، مګر د دې ور باندې غوښتنه چې ولس وکړله د 3200 کسانو، دا صرف هم دوی چې د دې روژې په میاشت کې کلا اقل ور باندې شي د دواړو خواو ترمنځ، تر هر چا بهتر طالبان په دې باندې پویږي چې د روژې مبارکه میاش څنګه مقدسه میاش ده، د دې احترام څومره پکار دی، نو څنګه دوی دغه ویلې چې مونږ اوربند نکو اوربند رات کړل؟
وختونه په عامه توګه د یو لوی اوربند چې مذاکرات د پر زمينه مسايده شیدای اغه اساسي وختونه و، نه یوازې د روژې د میاشتې، د روژې میاشتې د اوربند وختونه حد اقل وخت بعد د حسي نیت په خاطر باندې کدا لوی اوربند دی نه کی دا خو دی وکی دا د دې خپل تعبیرات چې د دین نه زمونږ د دې مذهب نه موږ په یو ماده کې هم دا خبره وایو د تعبیرات باید سره مشترک شي چې د دې د کوم د آیاتونو نه کوم تعبیر کوي موږ یې کوو په تعبیرات سره فرق کوي. موږ هیله مند یو چې دغه هیئتونه کین د مذاکراتو د طالبان ترمنځ هم د سیاسي مسایلو پر اړه باندې هم د مذهبي او دینی احکامو پر اړه باندې سره یو شریک موقف موږ ولرو. خارجان راغلي وخت وخت باندې به تطبیقي کاغذ دي ځانو کاغذ روسانو امریکایان به په خپل وخت سره بیرته لاړ شي. د خداد مونږ مملکت ته مونږ کاته هغه شدید اللحن مخالفین چې یو وخت د افغانستان د حکومت سره په ټکر او په جګړه کې نن چې په داخله د افغانستان کې اوسېږي، کاغذ طالب مربوط دي، کده دستاني مربوط دي، هغه د نظام په موجودیت باندې قانوني دي، هغه پوربند باندې قانوني دي، هغه دا یو ضرورت ګڼي او هغه په دې باندې پیږي چې د افغانستان خلبه د مذاکرات او بین افغاني مذاکرات په نتیجه کې خپل ټول قضایا او مسائل حلي په دې باندې ټول، هغه حتی افراطي طالبان چې په نظام کې لوی لوی منصبونه لرل په خپل حکمتیار ته په خوا په یو عقیده او چې په داخله د مملکت تراغله دي په بل عقیده باندې، زه په دې یقین لرم چې هر څوک بیرون پاتې شي نظریات به فرق خصوصا په مخالفه جبهه کې چودريږي نه بینو دا 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 مقابله به اساس سیاسي شي صد منفعتونو پر بنا شي ټول ديني نه اوسي دي.
ها يعني دغه فیصله چې وز د طالبانو ده چې اتا د روژې په مش کې موربن رد کړ، دا سیاسي فیصله ده. بله
بله دا د تمن ديني او شرعي فیصله نه شو ویلې، دا د خلکو د غوښتنو خلاف ده، زمونږ د صریح آیاتونو د احادیثو خلاف ده او زمنګ د پیغمبري سیرت خلاف ته دلته کوم جهاد دی اعلان کړی دی، کشکی پدی کی کفار ملکی دی، پس کشکی پدی کی يهود ملکی دی، نن څو هر ورځ مسلمان عسكر، مسلمان پولیس، مسلمان متعلم او معلم، مسلمان لاروي او مسلمان فقیر محتاج کاریګر وجل کیږي، دلته خو نام لري وجل کیږي.
یو بل خبره لودین سیب یو بل خبره، تاسو ویل چې کشکی دا یادا وجل کېده، خبره ده چې د هر مذهب خلک چې دي ټول انسانان دي، د الله تعالی بندگان دي، که الله تعالی وایي چې پروژه کې مرګ او میر روان نه دي، خو هغه چې هر څوک وي، هندو وي، مسلمان وي، يهود وي، ترسا وي، دا صحیح خبره ده.
هغه خو زده د په اصطلاح باندې چې دوی وي موږ دي اشغال په خلاف باندې یا موږ د کفر په خلاف باندې درځي د خبرې په مقابله کې وایم چې موږ د جنگ د کفر په خلاف دی، موږ کافر وځو دی په اسلام ویل.
ها 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 بله پوه شوم چې یعنی اوس دلته کافر چیرته دی؟ جنگ خو د مسلمانانو سره دی، د خپل ورونو سره دی، خپل کې سره په جګړه اخته دی. ها نو تاسو امیدوار یې چې د طالبانو مشران به په دې باندې غور وکړي د روژې اول هفته په هر ورځ چې یو څه وخت د پاره به د ملت لګه صحیح سارا کاږي او روژه به په آرامۍ ونیسي، څوک به نه وژل کیږي، تاسو توقع لري؟
دا به فقط د تسلیم طالبان نشینی ولی او دا صلاح مخالفین دا تسلیم نشینی وي او نه نیسي،
څوک نیسي؟
مګر بین دلی فشارنو په نتیجه کې دا کار ممکن دی چې په خپل امریکا په دې زور راوړي، پاکستان په دې باندې زور راوړي، اسلامي امت په دې باندې زور راوړي، یواز طالب من حیث طالب په چې په جبهه کې ناشته دا تصمیم باغ نه نیسي هغه بجنګ ته دوام ورکړي، الا مگر هم د ما چې نمونه واغ سره دی مراجع او قوي مداخله اوسي او د تفهیم کی او د په دې مصالح باندې سیاستن پوي کی دینن دی ور باندې پیږي چې جنگ څنګه لري هغه ور باندې فشار راوي، په هغه صورت کې د امکان لري چې ور باندې وشي.
ډیر زیاته مننه مولوی عطا الله لودین کوم ودان
مننه سلامت من.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکو. افغان حکومت په داسې حال کې د ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب او په رسمي جریده کې خپور کړی چې په تیر 2013 کال کې 15,000 ماشومان د جګړې له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیمین یانزی له کابل په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب او پرسمي جریده کې خبر شوې ده. دغه قانون په 14 فصلونو او 13 مادو کې په تفسیر سره بیان شوې ده. د جمهور رئیس غنی دوهم راستیال محمد سرور دانش د یکشنبه په ورځ دغه قانون د معرفي پر مهال د ماشومانو د ملاتړ قانون د ماشومانو د حقونو خوندیتوب لپاره یو پوره او هر اړخیز قانون یاد کړ. خاغلی دانش وویل چې یاد قانون کې د ماشوم په ټولو هغو حقونو ټینګار شوی چې د ماشوم د حقونو په کنوانسیون کې بیان شوی دی. خاغلی دانش د دغه قانون یوې برخې ته اشاره وکړه او ویل
فراهم نمودن زمینه تربیت سالم تعلیم
و ماشوم ته د سالم تربیې زده کړې اوسېدو او روغتیا د زمینې برابرول د کورنۍ د مسؤلیت مشخصول د مادي او معنوي حقونو پر وړاندې د ماشوم قانوني استازي معلومول له معلولیت لرونکي ماشوم څخه ساتنه د ماشوم لخوا د ترسره شوو تخلفاتو لپاره د عدالت زمینه برابرول او ټول هغه حقونه چې د ماشوم د حقونو په کنوانسیون کې بیان شوی دي
و همچنین همه حقوق کې د کنوانسیون حقوق طفل بیان شوی.
دغه قانون په داسې حال کې تصویب کیږي چې په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو خراب وضعیت افغان حکومت اندېښمن کړی دی. خاغلی دانش وویل چې ماشومان تر بل هر چا د جګړې قربانیان دي او د یونیسف د راپور له مخې د 2013 کال په 9 میاشتو کې 15,000 ماشومان د جګړې له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف ادارې مرستیال یو سرپرست شیما سین ګوپتا هم په دغه ناسته کې وویل هڅه به وکړي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ژوند په ښه کولو کې له دغه قانون څخه مرسته واخلي. دا وایي یونیسف له دې وړاندې هم په دغه برخه کې همکار و او چمتو دی چې خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي تر څو هر ماشوم ته په مساوي توګه رسیدنه وشي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د دوی د حقونو او په ژوند کې د اسانتیاو لپاره خبرې په داسې مهال کېږي چې لا هم په دغه هیواد کې 40% ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. په ډېرو سیمو کې ورته د ګذړ ضد واکسین نه تطبیقیږي او آن د ژوند له لومړنۍ وړتیاو هم بې برخې دي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا راډیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د حماس وسلواله ډلې نن یکشنبه بیا په اسرائیلو توغندي ویشتلې. د اسرائیل صدر اعظم مطبوعاتو ته وویل که د حماس ډله دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي اسرائیل به په غزې تړانګې دوامداره هوایي بریدونه وکړي. حماس ډلې تېره ورځ هم پر اسرائیل شاوخوا 400 راکټي بریدونه وکړل. د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي په ترڅ کې د اسرائیل جنګي الوتکو د شنبې په ورځ پر غزې سخت بریدونه وکړل. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی حماس با په اسرائیلو د وشتل شویو توغندیو درنه بیا ورکړي.
نن سهار ما د اسرائیل دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکړ چې په غزه کې د ترهګریزو اهدافو باندې بریدونو ته دوام ورکړي. د حماس درنه یوازې د بریدونو بلکې په غزه کې د اسلامي جهادیانو د فعالیت مسؤوله ده او د دې با درنه بیا ورکړي.
نن د غزې څخه په اسرائیلو باندې په وشتل شوي توغندي کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ وایي د هیواد دفاعي سیستم 150 نور وشتل شوي توغندي له منځه وړي دي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه د ملکي اسرائیلیانو په وړاندې په هر تاوتریخوالي کې حماس ګرم بولي. موږ د حماس په وړاندې د ځوابي بریدونو او نورو احتمالي اقداماتو لپاره تیار یو.
فلسطینیان نن سهار یکشنبه د غزې ښار کې راټول شوي وو چې د اسرائیل او حماس د تونلارې ډلې ترمنځ د جګړې او د اسرائیلي پوځ لخوا د هوایي برید له امله اوښتي زیانونه وڅېړي. په غزې کې د اسرائیل لخوا هوایي برید کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي چې یوه پکې یوه مینواره ښځه او د هغې یوه کوچنۍ لور ده.
زه ډېر حیران یم چې د دې ودانۍ ټوله کرایداران کاروباری خلکو چې دلته دفترونه درلودل. د دې ځای اوسیدونکي بې وزدي خلک دي چې په مشکل کرایه ورکوي. هیڅ دلیل نشته چې دا ځای په نښه شي.
خو راپورونه وایي چې اسرائیلي الوتکو په برید کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نښه کړي دي. فلسطینی چارواکو ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې ښوونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایي بریدونو له خطر سره مخامخ دي.
موږ په خبرو کې واردل چې د الخضر ودانۍ ویجاړه شوې ده. موږ هم د نورو په څیر په منډه دلته راغلو. زموږ د دوکان ټول مال له منځه تللی. د دې تاوان څوک راکوي؟ دوه اونۍ مخکې مې مال اخیستی و.
د مصر او ملګرو ملتونو چارواکو چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په موافقې کې منځګړتوب کړی و، هڅه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. متحده ایالات د حماس لخوا پر اسرائیل راکټي حملې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د اسرائیل د ځان څخه د دفاع د حق ملاتړ کړی. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټویټر بیا په غزې کې د اسرائیلو هوایی برید غندلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د روژې په رارسېدو سره د اسلامي نړۍ په هر هیواد کې خلک په بیلابیل ډول تیار نیسي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو شمیر هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي اندېښنې هم زیاتې دي. په تیره په سریلانکا او نیوزیلند کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو له کبله خلک زړه نازړه دي. د ټولو مسلو په هکله پام وکړئ. رپورټ ته
د روژې د میاشتې په رارسېدو سره د نړۍ په کچه مسلمانان د تیارۍ په حال کې دي. پاکستان د راولپنډۍ ښار اوسیدونکي د روژې لپاره د اړتیا وړ توکي اخلي. په دغه بازار کې میوه او سابه په ارزانه بیه پلورل کیږي.
خپل جو به خواهشات وته
زه غواړم وایم چې پروژې کې باید خلک خپل خوخی پرېږدي او اړمنو خلکو سره د دې مرسته وکړي. مونږ باید خپل ځان پاک فکر و نه کړو، د نورو پاک لا باید هم فکر وکړو.
مہنگائی نه لوگوں کی کمر توڑ دیا.
د ټوک لوړې بای پر بیوزله خلکو ډیر تاثیر کوي. خلک مو دکان ته راځي، د بای پوښتنه کوي او بیرته ځي. کاروبار د تیر کال په پرتله ښه نه دی.
د انډونیزیا په جاکارتا کې هم د روژې د رسیدو لپاره تیاری روان دی. دوی له روژې څخه مخکې د عبادت لپاره ځایونه پاکوي، خپل وفات شوي خپلوان ته دعاګانې کوي او خوراکي توکي ذخیره کوي چې معمولا په روژه کې بای څه ناڅه لوړیږي.
زه دعا کوم چې په دې مبارک میاشت کې مو خلک تل سره یو موټی اوسي.
دلته په اردن کې خلک د روژې د میاشتې لپاره په ځانګړو تیاریو بوخت دي. دوی بیلابیل ډول ښکلي کړای شوي توکي برابر کړي دي. دنیا الاحوال نه یوازې دا چې د روژې په میاشت کې ډیزاین کوي، بلکې له دې لارې غواړي چې نور نجونې هم کار کولو ته وهڅوي.
لما يكون في واحد منه هو صغير بحب شيء
نجونو تزما پیغام دا دی چې د ویر احساس ته نکوي. دوی باید په ټولنه کې له خلکو سره مخامخ شي او دې ته د اجازه نه ورکوي چې د خلکو خبرې پر منفي تاثیر وکړي.
خو په سریلانکا کې چې روانه میاش پکې په ډلیزه توګه 250 کسان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شول، وضعیت بدل دی. خلک وایي چې سکال بروژه او اختر په لویه کچه ونه لمانځي. دوی وایي چې د داعش د بریدونو له کبله اندېښمن دي.
موږ د وژل شویو له کبله خفه یو. سکال د روژې په لمانځلو کې احتیاط کوو. د تیر په څیر به روژه نیسو، خو په لویه کچه یې لمانځنه نشو کولی.
په نیوزیلند کې د مارچ په میاشت کې له خونړي برید څخه وروسته چې 150 کسان پکې وژل شول، د روژې په رارسېدو سره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خلک چې پولیس ګوري د امنیت احساس کوي. دا د ویرې سمبول نه دی، مونږ لپاره دا د راحتۍ سمبول دی چې خلک د امن احساس وکړي.
له دې ټولو سره سره سبا په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو لپاره تر ټولو مهمه میاشت روژه پیلېږي. په ټولو هیوادونو کې ورته خلک په بیلابیل ډول ځانونه چمتو کوي.
په اخره کې د خبرونو سرخطو او نن ماسپخین یو بجا د بغلان د امنیت قومندانۍ په ودانۍ باندې ځانمرګي برید شوی دی. په دغه برید کې 50 تنه زخمي دي او 10 تنه مړه شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د شخړې د ټولو خواونه غوښتي دي چې د روژې په مناسبت جګړه بند کړي. د پاکستان صدر اعظم جمهور رئیس اشرف غنی ته بلنه ورکړې ده چې د سولې او د سیمې د اتصال په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته وشي. د پاکستان د مالی وزارت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF پخوانی اقتصاد پوه د مرکزي بانک مشر ټاکلی دی. د ترکیې د جمهور رئیس مرستیال فواد اوکتای ویلي دي چې هیواد به هیڅکله د امریکا د متحده ایالاتو بندیزونو ته سر ټیټ نه کړي.
قدر مون اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لاندې شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا، خدای مو شي.